The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراله نن جمعه ده 2019 کال د جون میاشتې 15 ده چې د چنګاخ میاشتې له 14 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوستن 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارانه خبرونه ده په لومړي نیم ساعت کې به احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سرټکی امریکایان د خپل ملک 233 مکلی زلمانځي دا زل د معمول خلاف صدر ترامپ جشن جوړ کړی او د امریکا وسلوال ځواک او قوت یې ډیر نازولې دي پاکستان کې پر ټویټر باندې د خبریالانو یا صحافیانو د گرفتاری غوښتنې په پاکستان کې د اظهار رائے او مطبوعاتو ازادي اوس د هتا را ټیټه شوې چې د ریاست ځ صحافیانو د گرفتارولو غږونه اوچتېږي او د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د لیبیا په کورنیو شخړو کې بی طرفه دی ځکه دا جنجالونه د هغه په باور د نیټو کارونو نتیجه ده او اوس د نیټو هغه پاک کړي اوس هم پوره خبرونه د بلوچستان په سرخار کوټه کې د لادرکو کسانو د کمیشن اجلاس پرون د پنځشنبې زیارت پر ورځ ختم شو او ویل کیږي چې 15 لادرکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوې دي مګر تر اوسه چا ته پته نشته چې دا کسان چیرته وو څنګه لادرکه شوي وو چا بیرته را خوشی کړل او له کومه ځایه خپل کورونو ته ستانه شول د بلوچستان صوبې د کورونو چارو د محکمې یو غړي د نوم د نه څرګندولو په شرط وی او ای ته وویل چې د کمیسیون په غونډه کې د 122 لادرکو کسانو په اړه اورونه یا بحث شوی دی په 15 سراستانه شوبیو کسانو کې شپږ د بلوچستان د تربت زلي دا نور د پشین چاغي کوټه مستونګ نوشکی او خزدار سره تعلق لرونکي دي په پاکستان کې د زیارت په ورځ د ویلند مودې د لپاره پر ټویټر باندې داسې یو هشټګ یا ټرند وګرځي چې د صحافیانو گرفتاری غوښتله دغه هشټګ اریست انټای پاکستان جرنالیست یا د پاکستان ضد جرنالیستان ونیسي نومیده تر ماښامه پورې څه باندې 28,000 ځله وکارید د صحافیانو د گرفتارولو د غږ په پاکستان کې د اظهار رائے د مخ په ور کېدونکو ازادي اندېښنه یو ځل بیا رابرسېره کړله په پاکستان کې د پوز په تنقید کې پر میډیا خبرې کول یا رپورت خپرول د سری کرخې په معنا ده او ډیر صحافیان دا شکایت لري چې هغوی ویرول کیږي تختول کیږي وهل کیږي یا که خوله پټه نکړي لا وژل کیږي د پاکستان یو وتلی خبریال حامد میر دوه ورځې مخکې لا د شکایت په انداز پر ټویټر ولیکل چې په یو آزاد هیواد کې ژوند نه کوي له 2011 کال راهیسې کله چې د طالبانو ریاست په کابل کې ړنګ شو اوس ټاکل شوی دی چې د طالبانو مشران په لومړي ځل د یو بل ریاست له مشر سره مخامخ ملاقات وکړي او دا مشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی یو افغان چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط دا خبر تصدیق کړی ویلی دی چې د عمران خان او د طالب مشرانو ترمنځ دغه لیدنه د افغان حکومت په رضایت ترسره کیږي او تمه ده چې پاکستان بیا له ملاقات وروسته افغان حکومت ته معلومات ورکړي د عمران خان او طالبانو ترمنځ د ملاقات خبر په لومړي ځل د زیارت یا پنځشنبې په سهار د پاکستان سرکاري میډیا ورکړ په خوا هم په فبروري کې د دغه سی یو ملاقات تابعیت نیول شوی و خو په وروستو شیبو کې د افغان حکومت د کلک تنقید په وجه هغه لیدنه لغوه شوی و د امریکا متحده ایالاتونه نن د خپل ازادۍ 233 کلیزه لمانځي د امریکا د خپلواکۍ ورځ د ځل د صدر ډونالد ترامپ لخوا په شاندارو مراسمو ولمنځل شو او پوځي ټینګونه هم د پریډ لپاره سرخار واشنگټن ډي سي ته راوړل شو او پوځي جهازونه هم پر سر خار باندې دوري ووهلې اوس د سی په واشنگټن ډي سي او د امریکا په نورو خارونو کې آتشبازي هم روانې دي صدر ترامپ څو ساعته وړاندې د واشنگټن ښار په منځ کې زرګونو کسانو ته وینا وکړه او د امریکا وسلوال ځواک ډیر وستایه په خوا به د امریکا ولسمشان په دې ورځ ګوښه کیناستل او خلک به یې پریښودل چې د ازادۍ ورځ په خپلې خوشحالۍ ولمانځي خو دا ځل صدر ترامپ په خپله دستوري ته راووت او وینا یې وکړه هغه دا جشن نن د امریکا ته سلامي شعار ورکړ پولیسو د مدیترانی سمندرګي په خلی کې د جبل الطارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټینکر چې ګومان کیږي د یورپی اتحاد د پابندیو په خلاف ورزي شام ته خام تیل لیکدول نیولې دي دا لومړی ځل دی چې یورپی اتحاد ایران د لګیدلو پابندیو په ساتلو کې داسې کلک ګام اوچتوي د جبل الطارق چارواکو چې د برتانیې شاهي سمندر ځواکونو یمرا سهم کوله دغه د تیلو ټینکر د زیارت ورځې په سهار ونیو. د اسپانیې خارجه وزیر یوسف بوریل خبریالانو ته ویلي د جبل الطارق سیمې له چارواکو نه امریکا غوښتي وو چې دا ټینکر ودروي. ایران د شام د صدر بشار الاسد نږدې ملاتړی شمیرل کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي هغه به د لیبیا په جګړې کې د هیچا طرفونه نیسي، ځکه د هغه په وینا په لیبیا کې د روان جنجال هوارول د نیټو کار دی. صدر پوتین د ایټلی سرکار روم ته د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د لیبیا کشاله د نیټو قصور دی. په لیبیا کې دوه حکومتونه چلیږي چې په خپل منځ کې په جګړې بوخت دي. پوتین وایي روس په لیبیا کې هم د فایز سراج له حکومت او هم د خلیفه بلقاسم اختر له حکومت سره برابر اړیکې پالي. د سور صلیب نړیواله کمیټه په یمن کې د سولې د هغې پروسې د بیا پیلېدو غږ کوي کوم چې اوس په ټپه درېدلې ده. دغه اداره وایي د یمن جګړه د هغه هیواد بشري بحران نور هم پسې ژوروي او دا جنگ باید زر تر زره ختم کړی شي. د منځني ختیځ د خطې لپاره د آی سی آر سی مشر فابریزیو کاربونی چې تازه د یمن له دورې سن شوی دی وایي چې یمن نور له پخول لویدلی او یوازې یو سیاسي جوړجاړی کولی شي چې هلته میلیونونو بې وزلو او غریبو کسانو ته د ژوند هیلې پیدا کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا مخراغلی دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا او تاسو موږ غږله واشنگتن ډی سی نه اوري. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. امریکایان اوس د خپل ملک 233مه کلیز المانځي، دا ځل د معمول خلاف. صدر ترامپ جشن جوړ کړی او د امریکا وسلوال ځواک او قوت یې ډیر نازولې دی. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
امریکایان خپل 233مه د ازادۍ ورځ مانځي او صدر ترامپ په ډیر ورځ نشل مال کې راغون په زرګا او خلکو ته وینا کړې. په خوانی امریکایي صدوران په ډیر ورځ اولس وړاندې نه راتلل او امریکایانو په ډیر ورځ په خپل حساب مانځله. خو سخت کار صدر ترامپ ډیر ورځ نه امریکا ته سلام روز جوړ کړی او د ورځ په مناسبت سره یو غټ دستوري لینکن یادګار واشنگتن ډی سی کې لمانځلې. د زیارت تر ورځې جولای 4مې ورځ دستوري کې فوجي ټینکونو نمایش، د فوج هر څنګ په استعمال کې فوجي جازونو خصوصي پروازونه، د موسیقي یو غونډه او آتشبازي د نن ورځ برخه وه. غونډه ته خپل وینا کې صدر ترامپ ته امریکا تاریخ یو غوره کام لا زواله کیسه وبلله او ویل امریکایانو د حق او د رښتیا په تکل کې هیڅ قربانې نه پر شا شوي ندي. د صدر دی وینا نه یره وا چې هغه به د ازادۍ ډیر ورځ نه یو سیاسي جلسه جوړه کی، خو په خپل وینا کې صدر سیاست، روان انتخابات یا ډیموکرات کاندیدانو ذکر هم نه کړ او نه خپل مدي وویلې. صدر ویل امریکایان په خپل ازادۍ مین علم دی او دا زمونږ نه سوک غستې نشي او امریکا د وړاندې په پرتلا اوس ډیره مضبوطه ده. صدر ترامپ په خپل وینا کې د امریکایي فوج هر څنګ ته د عقیدت جدا جدا پیرزونې وړاندې کړې او په ځوانانو یې غږ وکړو چې فوج کې شمولیت اختیار کړي. د واشنگتن ډی روسي دونکو د امریکا دفاع وزارت او امنیتي چارواکو په نېشنل مال واشنگتن کې امنیتي تمریناتو پر سر سخت پکار دي. دوی وايي په ډیر ورځ به خلک د ازادۍ ورځ منځلو لپاره نېشنل مال په میدان کې راغونډېدل. صدر ترامپ دانی وکه هم شروع شوه چې په دستور کې خالی هغه ریپبلیکن غړو ته بلنه ورکړي و سوک چې د صدر ترامپ وفادار دي. په نشل مال کې چرته چې یو شمیر خلک د صدر لوینا لپاره راغونډ شوه، دغه شان د صدر مخالفین هم په نظر راتل او مظاهرچیانو د صدر ترامپ یو ګډاګې هم په هوا کې پړسولې. د مظاهرچیانو کې ریټایرډ فوجیان هم شامل وو چې ګیله کوله چې صدر ترامپ خپل په فوج کې نه دی پاتې شوی، خو د دوی خدمات ته خپل ځان خوشاله لپاره استعمالوي. د صدر ترامپ پلویان چې میک امریکا گریټ اگین ناری لیکل شوې سری جامع غوسته وي، ځینې مظاهرچیان له په مخه هم ورغلل، خو د دوی جنگ خالی تر خبرو پورې و لاستر گریوانه کېدل او سواکې پکې مخې ته نه دراغلي. د ازادۍ دروازې د ځانګړي دستوري باندې لګښت ویل کیږي چې په سلهاو ملیون ډالر براغلي وي، خو صدر ترامپ وايي لګښت د دې ورځ اصل قیمت نه ډیر کم دی. د جولای په 4مه نیټه امریکا خپل د ازادۍ ورځ مانځي، کوم چې دوی په کال 1918 کې د برتانیې نه حاصله کړې و. هغه امریکایان چې په واشنگتن ډی سی یا د سره خوا کې علاقو کې جون نه کوي، د ورځې پریډونو، سیل، پکنیک او آتشبازی کولو کې تیر کړي.
او سم د پاکستان په لور په پاکستان کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د وی لنډ مودې د لپاره پر ټوئیټر باندې داسې یو هشټګ ټرند وګرځي چې د صحافیانو گرفتاری غوښتله. د صحافیانو د گرفتارولو دا غږ په پاکستان کې د اظهار رائے د مخ په ورکیدونکو ازادۍ اندېښنه یو ځل بیا رابرسیره کړله. نو شیروان قلندر پر تاسو ته رپورټ درکوي.
پاکستان کې د خبريالانو په ضد په ټوئیټر دغه مهم پرون د زیارت په ورځ تر ماخامه پورې خپه برتلیو چې ورته نوم ورکړی شوی وو د پاکستان مخالفه خبريالان دي ونیول شي. په انګریزي ژبه کې ورته ارېست انټي پاک جرنالست نوم ورکړی شوی وو. پاکستان کې اکثره سیاستمداران د مدني ټولنو فعالان او خبريالان د سمودینه د اندېښنې څرګندوي چې په دغه هیواد کې اوس د مخالفه رائے لپاره زی ورس په ورس تنګیږي. په ټوئیټر د پاکستان مخالفه خبريالانو گرفتارولو په موضوع دغه مهم د 2800 نه زیاتې پیری بیلابیلو کسانو په بیلابیلو لیکلو کې خبر کړی دی او ورسره نږدې تر شلو پورې خبريالانو تصویرونه هم خپاره کړی دي چې پکې یوازې پښتون خبريال سلیم صافي تصویر دی. باقي خبريالان یا خو د پنجاب دي یا بیا د کراچۍ سره تعلق لري. په ټوئیټر کې د کومو اکاونټونو نه دغه مهم د خبريالانو په ضد پرون چلول شوی وو. دغه اکاونټونو سره اکثره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او یا بیا د پاکستان د بیرغ عکسونه ورکړی شوی دي. پاکستان کې دا وخت دغه ټوئیټر اکاونټونه د تحریک انصاف د حکومت او پوس په دفاع او بیانیې د خپرولو لپاره کارول کیږي او هر هغه خبريال یا سیاستمدار او بیا یا د مدني ټولنې فعال پکې په هدف کړی کیږي څوک چې په حکومت یا په پوز نیوکی کوي. پاکستان کې اکثره په دغه اکاونټونو باندې اندېښنې خودلې کیږي چې دا د پاکستان ریاستي ادارې چلوي او د خپل مخالفینو په ضد یې کاروي او اکثره پر جالي او غلط خبرونه هم خپرول کیږي. ډان ورسپانې د دغه مهم پاړه خپل رپورت کې لیکلي دي چې ځنو اکاونټونو نه پکې داسې لیکونه هم شوي دي چې کوم خلک په پاکستان کې ګډوډي انتشار او ویره خپروي حقیقت کې د ملک دښمنان دي او باید دوی تیزندې کړي شي. د پاکستان د اردو ژبې اداکارا وینا ملک څوک چې د تحریک انصاف مرسته کوي په خپل ټوئیټر لیکلی دي چې دغه خبريالان د یوې عزتمند پیشې سره تړلې دي خو دوی جانبدار دي او د اخلاقیاتو خیال نه ساتي. دوی په یوې خاص ایجنډا کار کوي او د خپل بینک بیلنس زیاتوي. روایتي خبريالان د غلطو خبرونو او جعلي صحافیانو له وجې متاثر کیږي او باید د ولسي مفاد په خاطر د دغه خلکو احتساب وکړي شي. ډان ورسپانه لیکي چې پاکستان کې طاقتور امنیتي ادارې باندې نیوکې کول سر کرخه ګڼل کیږي او په میډیا کې په داسې لیکلو یو شمیر خبریالان او د انټرنیټ لیکونکي تښتول شوي وهلې ټکول شوي او حتی چې د کرخې نه په خپې اړولو وژل شوي هم دي. تیر کال د خبریالانو د حقوقو تحفظ نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو رپورت کې د پاکستان په اړه لیکلی وو چې پوز په خاموشه خو ډیر په فعالیت سره د رپورټینګ لپاره بندیزونه ټاکلي دي اگر چې پوز د دې تردید کوي. په انټرنیټ د سماجی حقوقو تنظیم ډیجیټل رائټس یو فعال شهزاد احمد ویلی دي چې د خبریالانو په ضد په ټوئیټر د تازه مهم داسې ښکاري چې د یوې منظمې منصوبې د لاندې چلول شوی چې پکې د تحریک انصاف اکاونټونه کارول شوي دي خو روغ اکاونټونه نه ښکاري. شهزاد احمد ویلی دي چې دغه مهم یو ډیر منظم ډول چلول شوی او دا په ملک کې د ازار ازادۍ لپاره د خطرې وړ خبره ده. دی وای چې په پاکستان کې د سوشل میډیا په ذمہواره سره استعمال ډیر ګران شوی دی. د یادونه ورته چې د پاکستان یو خبريال حمید میر خلاف دا وخت د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره د مرکې کول ورسته د دغه اکاونټونو نه د حمید میر خلاف منفی پروپاګاندا ختیزه شوی ده. حمید میر په کال 2014 کې په کراچۍ کې په یوې حمله کې ژوبل کړی شوی وو او ورسته د دوه ورور او خپل حمید میر د دې حملې تورونو سازش د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI چولې وو. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR همیشله دا تورونه بللې دي او وای پوز د دشمن د یو شمیر چیلنجونو ترڅنګ د داسې پروپاګاندا سره هم مخ دی.
ولکې چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې 15 لا درکه کسان خپل کورونه ستانه شوې دي. په دې حق له ډان ورسپانې هم یو مضمون خپور کړی دی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
بلوچستان کې په زور د غیب کړې شوو کسانو ځینی د یو سو کسانو د خوشی کېدو او د دوی خپل کورونو ته رسیدو د باقی پاتو ورکو کسانو په بابلا د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر د امیدونو نه ډک یو بیان او د بلوچستان قام پرست مشر اختر منګل ته د حکومت لخوا د خوشاله د زینو پیغامونو ورکېدل د زړه جوړېدو واقعیت دی. خود دې ټولو واقعیاتو په مابین کې خلک دا تپوس هم کوي چې تازه خوشی کړی شوی خلک چا سره پراتو، چا را خلاص کل او دین وړاندې د دوی را خلاصېدل ولې ممکن نه وو. د پاکستان یو نامتو لیکوال او د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن په خوانی مشر آی اے رحمان په دې موضوع یو تفصیلی مضمون لیکلی دی چې د ډان اخبار د 14 جولای په شماره کې چاپ شوی دی. آی اے رحمان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په زور د اوچت کړې شوو خلکو او د دوی د غایب ساتلو د عمل د ذمہوارو کسانو د قانون نه د بالا پاتې کېدو او دوی ته د څه قسمه سزا نه ورکېدو مسله نن هم حل طلب ده. په زور د اوچت کړې شوو او غایب ساتلی شوو کسانو د معاملو د تحقیقاتو دپاره چې کم کمیشن جوړ کړی شوی دی، دا کمیشن په افرادو او مالی وسیلو ډیر ناتوانه دی او د غایب کړی شوو کسانو د مسلو اوارولو وسې نشته. همدغه وجه ده چې دې کمیشن نه د خلکو اعتبار پاسېدلی دی. د کمیشن د ناتوانه صلاحیتونو حقیقت د کال 2019 د مارچ اپریل د کمیشن د رپورټ نه واضحه دی. په رپورٹ کې لیکلی شوی دی چې د غائب کړی شوو خلکو د تحقیقاتو د پاره قائم کمیشن ته د اپریل تر اخیره پورې د کل 6,055 غائب کړی شوو کسانو کیسونه لیږلی شوي وو. په دې کې د اپریل تر اخیره پورې د 3,003 کسانو کیسونه تیار کړی شوي او فیصله کړی شوي دي. هر کله چې د 2,258 د ورکو خلکو معاملې لا ځوړند پرتی دي. مضمون لیکي چې په اپریل کې کمیشن ته د نورو 1,618 کسانو د اوچتېدو او د غایبېدو د واقعاتو رپورټونه شوي دي. آی اے رحمان خپل مضمون کې زیاتی اگر که د غایب کړی شوو ځینو کسانو ځینې څه کسان خوشی کړی شوي دي خو د دوی د اوچتولو په جرم کې جرمدارو ته د سزا ورکولو خبره لا په دجاله کې پرته ده. مضمون نگار خپل مضمون کې د ټول پاکستان د مختلفو سیمونو د اوچت کړی شوو او د غایب کړی شوو کسانو د ذکر کولو په موقع لیکي چې د کال 2019 د اپریل تر اخیره پورې پنجاب نه 1,201 کسان، سند نه 1,512 کسان، خیبر پختونخوا نه 2,202 کسان، بلوچستان نه 408 کسان، اسلام آباد نه 256 کسان، فاټا نه 215 کسان، آزاد کشمیر نه 350 کسان او گلگت بلتستان نه 8 کسان اوچت کړی شوي او غایب ساتلی شوي دي. مضمون لیکي چې دا خبره منل ګران ده چې په تیرو 8 کالو کې بلوچستان نه د اوچتو کړی شوو خلکو شمیر د پنجاب او د سند هغو نه ګڼي کم دی. د دې خبرې شاته دا حقیقت پروت دی چې د بلوچستان خلک د نورو صوبو په مقابله کې یو خو بې وسه دي او بل دومره ویرېدلی دي چې د خپلې ویرې هم د خپلو تنانو د اوچتېدو او د غایبېدو رپورټونه نه کوي. بلوچستان نه د غایب کړی شوو خلکو په بابله د سرکاري اهلکارو په بینیازی او بیغوره د بلوچ قام پرست مشر اختر منګل سخت تو کړی دی. د کال 2019 د مارچ اپریل په میاشت کې 119 کسان غایب کړی شوي دي. په دې موده کې 48 کسان خپل کورونو ته خوشی کړی شوي دي او د 45 کسانو درد درک لا معلومه نه دی. دین علاوه 15 کسان په کال 2019 کې د پخوانی فاټا د پاره قائم او نظربند کیمپونو کې موندل شوی دي. 14 کسان په جیلونو کې معلومه شوی دي او د 2 کسانو باره کې معلومه شوی ده چې دوی بندیوانه کې مړ شوی دي او سرکاري تور خخ کړی شوی دي. آی اے رحمان ڈان کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د دې ټولو واقعیاتو په رڼا کې خلک ډیر پریشان تپوسونه کوي. یو خدا چې هر کله چې په کال 2019 کې د نظربند کیمپونو قائمولو د پاره جوړ قوانین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو نه پس خود به خود ختم شوی دي، نو بیا ولې د دې قوانینو لاندې نظربند کیمپونه لا قائم دي او خلک پکې پراته دي؟ په دې کیمپونو کې پراته ځینې کسان ډیر د پخوانه غایب کړی شوي دي. د مثال په توګه دلته پروت د سوات رحیم الله نوم یو تن د کال 2001 د دسمبر په 1/23 تاریخ غایب کړی شوی دی. د نظربند کیمپ څارنه مقرر یو ډی ایس پی کمیشن ته ویلي دي چې د رحیم الله د سوات پایتان نظربند کیمپ ته نه خو د راوستو تاریخ معلومه دی او نه تر 13 کالو پورې د رحیم الله خپلو خپلوانو ته د ده په باره کې د اطلاع نه ورکولو وجوهات معلومه دي. دغه شان د مومند ایجنسی فرمان الله نومي یو تن د کال 2003 په اکتوبر کې اوچت کړی شوی وو او د ملیشي د یو افسر د وینا مطابق فرمان الله د غلنای په نظر بند کیمپ کې پروت دی او اته کاله پسې اوس پلارتا د اطلاع ورکړی شوی ده. آی اے رحمان ډان کې چاپ شوی مضمون په دې معلوماتو ختم کړی دی چې په جیلونو کې پراته ډیر کسان هم معلومه کړی شوي دي. څوک چې ډیره موده وړاندې اوچت کړی شوي وو او په فوزي عدالتونو کې په مقدمې چلی دی، خو د فوزي عدالتونو د قانوني میعاد په نوک دیدو د دوی مقدمې هم دغلته ځوړند پرتې دي او دا شان دوی هم لا تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي. په دوی کې د کوزدیر امیرزیب نوم یو تن هم دی. د فوز د خفیه ادارې اهلکارو کمیشن ته وی چې فوزي عدالت امیرزیب ته د 500 سزا ورکړې ده، خو دې اهلکارو کمیشن ته د امیرزیب جرم ښکاره نه کو. امیرزیب دا وخت په کواډ جیل کې پروت دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوس هم د افغانستان په لور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي افغان حکومت د طالبانجانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښوده او طالبان هم باید د سولې په خبرو اترو کې یوازې د خبرو تر حده پاتې نشي او خپل ژمنتیا یا تعهد وښيي. میرمن راز د امریکا غږ آشنا ټي وي سره په نیویارک کې په وی ځانګړي مرکې کې وویل افغان حکومت هم غواړي چې بهرني سرتیری له افغانستان نه د یو ځانګړي محل ویش لمخي ووزی. نور جزئیات د هغې لخلین ووري.
د طالبان لپاره کله چې وګړي د سولې پروسې ته راځي او د سولې پر موضوع باندې خبرې کوي، فکر کوم تنه خبرې کول مهم نه دي او تعهد هم مهم دی. هغه څه چې موږ له خوانه د افغانستان د حکومت له خوانه د افغانستان د ملت له خوانه هم څو ځل ویل شوی دی، دا به چې موږ آماده سولې ته یو او موږ آمادګي تنها د خبرو په اساس باندې نه وو، جدي اقدامات مو په دې اړوند کړی دي. یو اقدام مثال په توګه د طالبانو الکول بندیانو الکول و چې یو مثبت او مهم قدم بود د افغانستان د خلکو د غوښتنې په اساس باندې، د لوی جرګې د سولې د لوی جرګې د غوښتنې پر اساس باندې. اما مهمه دا ده چې څو وخت او په کوم زمان کې د بحث امکانات د افغانستان حکومت مستقیم او د طالبانو په منځ کې پیدا کیږي، دا فکر کوم هغه مهم اصل بوي او مهم قدم بوي چې معلومه کی چې واقعا طالبان په دې اړه باندې د سولې په بحث برخه کې جدي د افغانستان حکومت مخکې هم ویلي دي چې موږ هم غواړو چې امریکایي پوځیان د افغانستان نه په مشخص تقسیم اوقات او همدارنګه په مشخص برنامه باندې ووزي، یعنی په دې چې افغانستان هم دې ته آماده دي چې په خپل بخو ودرېږي او وکول شي او خپل د نظام او خپل د هیواد دفاع وکړي. د سولې په خبرو کې یو مشکل دا دی چې طالبان وایي چې د حکومت سره به مخامخ مستقیما خبر تکینني او که کومه موافقه وشي نو د بداسي وچ حکومت به د بین الافغاني خبرو یو برخوي. حکومت د افغانستان حکومت ولې داسې په حاشیه کې پاتې شوه ستاسو په نظر؟
د افغانستان حکومت په حاشیه کې نه دی پاتې زما په نظر باندې. افغانستان حکومت تنها یو وضاحت به ورکم، د یو غرور پر اساس باندې د غوښتنه نه کوي، بلکې د یو حقيقي استدلال پر اساس باندې غوښتنه کوي. یو دلیل دا دی چې دا یو انتخابي حکومت دی، ملت انتخاب کړی دی، نو دا د ملت غږ دی. که طالبان نه غواړي چې د حکومت سره خبرې وکړي، دا په دې معنی باندې چې د افغانستان د خلکو سره نه غواړي خبرې وکړي. دا یو موضوع. دوهمه موضوع دا ده چې هر سولې موافقتنامه باید عملی جنبه ولري. کله چې موافقتنامه تایید کیږي او امضا کیږي، که د افغانستان حکومت په هغه موافقتنامه کې برخه ونه لري، نو د هغه اجراءات تطبیق به څوک کوي؟
او روسي رپورت دا چې د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي هغه به د لیبیا په جګړه کې د هیڅ طرف ونه نیسي، ځکه د هغه په وینا په لیبیا کې دروان جنجال هوارول یوازې د نیټو کار دی. صدر پوتین د اټلی سرکار روم ته د دورې پر مهال دا خبره وکړه. نور جزئیات د نصیر کاکړ په دې رپورت کې ووري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ اشاره ورکړې چې په لیبیا کې روانه جګړه کې به د چا په لویتوب نه کوي او ویل دي چې ناټو د دغه ستونزې حل راوباسي. نوموړي دا خبره په روم کې د اتالوي وزیر اعظم جوزیپی کونټی سره له ملاقات ورسته کړې.
یعنی دومره چې روسیې دې должна обязана вносить какой-то решающий вклад в регулирование. Давайте спросим тех, кто это сделал. Это первое. Второе, мы не уклоняемся от этого. Но мы не хотим погружаться в эту проблему.
هغه وای زه فکر نه کوم چې روسیه دی په حل کې برخه واخلي. راځي چې هغه و پښتو چې د ستونزه جوړه کړې ده. د نوموړي اشاره و ناټو ته و. هغه زیاته کړه د لومړی خبره و او دویمه دا ده چې موږ اجتناب نه کوو خو موږ نه غواړو چې په دې مسله کې خپل سر دننه کوو. نوموړي وویل دوی د فایسراج او خلیفه هفتار دواړو له حکومتونو سره د برابرو اړیکو ملاتړ کوي. بلخوا په لیبیا کې د انصاف پخوانی وزیر سلام مرغانی په اټلی او اروپای ټولنی په لیبیا کې د مهاجرینو د مرګ تور پوری کړی دی. په یو تازه پیښه کې یو کښته چې شپږ اتیا کډوال ور باندې سپاره وو د روم په سمندرګي کې ډوبسوه او یوازې درې کسان ژوندي پاتې سو. تر دې څو ورځې لمخه د لیبیا پلازمینې ته نږدې په یو زندان باندې هوایي بریدونو کې په لسهه او کسان ووژل سو.
Because of Italy preventing say international civil societies from search and rescue operation at sea.
سلام مرغانی وای د اټلی له وجې په زرهاو ډوبسول ځکه چې د نړیوالی مدني ټولنې لارې نیولې د چي په سمندر کې د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کی. دغه ټولنو کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه او ایټلی باندې د بشري حقوقو ټولو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو نیوکې کړې دي. سلام مرغانی دا وخت د کینیډا په ټورانټو کې د بشري حقوقو د مدافع وکیل دی او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ځینې تګلارې داسې ښکاري چې د وسلوالو ملیشو سره همکار دي چې د سمندر للارې د کډوالو له لیبیا څخه د وتلو مخه ونیسي. نوموړي د اټلی د کورنۍ چارو په وزیر میتیو سلوینی باندې هم نیوکې وکړې چې د مهاجرینو ضد دی او هغه سمندري بیړۍ یې منع کړې چې غوښتل یې په بشري اساس له اتالوي اوبو او بندرونو څخه د ژغورنې عملیات وکړي. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ونزویلا مخالفه مشر وان ګوایدو په اړه واضح کړ چې د هغه له دې دا څخه نه دی متاثر چې وای د هیواد برحقه صدر دی او زیات کړه هغه هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره باید جمهوری پروسه په کار راوستل سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
صفر پینځه صفر سلور او صفر دری.